دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانا شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ هولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وین احمد الله شوال د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلن سخت اندېښنه ښودلي. د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلن نیوکه کوي. جیوډل چې د بهرنیو چارو وزیرانی په جرمني کې راټول شوی د خپل ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پرېکړې په شا شي او تر خوای د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. د جیوه هیوادونو د بندنیو چارو وزیرانو د طالبانو د ټول شموله حکومت د قانون د حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه ترسره کولو غوښتنه هم کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو هڅې او په اړه اقدامات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده نن خبریالانو ته وویل چې د اړتیا په صورت کې ایران چمتو دی له طالبانو سره په دغه برخه کې همکاري وکړي. خطیبزاده زیاته کړه باید طالبان هڅه وکړي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدو په اړه حرکت وکړي. د پاکستان حکومت د دغه هیواد د مخالف وسلوالو تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره د خبرو لپاره یو جرګه ګمارلی. د جرګې له دې جمعې راهیسې خپلې هڅې پیل کړي او څو ناستې هم ترسره کړي. د امریکا غږ ډیوی راډیو راپور ورکړی چې د مسجدو د جرګې څه باندې دېرش کسیزې ډلې د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلي. که څه هم د پاکستان پوځ رسمن له ټي ټي پي سره د جرګې د هڅو په اړه څه نه دي ویلي خو سرچینو تایید کړی چې جرګه د پوځ ملاتړ له ځانه سره لري. د افغانستان د سرافانو سرتاسري ټولنه وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته په ټول افغانستان کې د سرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي. وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د سرافۍ مارکیټونه وتړل شول د افغانستان د سرافانو د سرتاسري ټولنې ویان وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړي. عبدالرحمن زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چنن د سرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د سرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین پوځ نن بیا هم د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د نویو بریدونو لپاره د چمتووالي په حال کې دی. د اوکراین پوځ وایي چې د دې هیواد دوهم لوی خر خرکیه په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د بریدونو د شنډولو عملیات د پیوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنوي چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسکو وای که څه هم نن سهار وختي په خرکیه په خر کې د روسي الوتکو د هوایی بریدونو اړوند د خبرتیا زنګونه ګړنګېدل خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او د روسي پولې ته نږدې شوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیوا سره د امریکا د پوځي او بشری مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان نیټ پرایس وویل چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت په اغیزمنتیا بحث وکړ. پر اوکراین د روسیې یرغل اوس په 12مه اونۍ کې دی خو روسیه نه ده توانېدلې چې یو مهم ښار یا سیمه ونیسي. د امریکا د متحده ایالتونو د کالیفورنیا ایالت په یوه کلیسا کې پرون ماسپخین د یوه سړي په ډزو یو تن ووژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي په خومره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر شپېته لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. شمالی کوریا نن په کورونا وایروس د اته کسانو مړینه ثبت کړي. په دغه هیواد کې په 3,290,000 کسانو کې تبه او د کورونا وایروس نور علائم لیدل شوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو په رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پوځ ته امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایروس له خپرېدو راهیسې 12,000 کسان ناروغ شوي او 15,648 کسان دا مهال قرنطین دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ازبکستان حکومتي چارواکي وایي د جولای په میاشت کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت د ارزولو لپاره یو نړیوال کانفرنس کوربه توب کوي. تر اوسه دغه کانفرنس نه ډیر معلومات نشته، خو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان نه دغو هیوادونو ته د سخت دریځۍ د تفکر د خپرېدو نه اندېښنه لري. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې اوري.
تاشکند تیمز د ریپورت لمخې د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت موقت وزیر ولادیمیر نوروب د مستقل هیوادو د ګډو ګټو د ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویلي چې د دې کانفرنس تمرکز به پر سیاسي ثبات، امنیت او اقتصادي مسلو وي. د طالبانو اسلامي امارت سره سره دغه احتمالي کانفرنس د جوړېدو په اړه سړي دی ویلي. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو د فعالیت او له دغه هیواد څخه خپل هیوادو ته د دغو ډلو د نفوذ څخه اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو یو اساسي جواز سجادي په دې باور دي
بنابراین تا این موضوعات را ما ندانیم.
خغلی سجادي ویل ترغی چې موږ په دغه مسلو پوه نشو د دې ځای په باب په دقیق ډول قضاوت نشو کولای او هر ډول قضاوت له وخت د مخه قضاوت ته او د لازم د کڅخه به برخمن نه وي. د سیاسي علومو د کار په وای چې نړی د اوکرين له جګړې وروسته ویشل شوی چې د کانفرنس په پریکړو د ګډونوالو موافقه هم د کانفرنس د پریکړو په ملکیدو کې رول لوبول شي. د نړیوالو اړیکو یو بل کار په سرور جی په وی چې افغانستان شمالي ګاونډیان افغانستان کې د اسلامي سقدريزي ته مناسب بستر ته پکتني د خپل هیوادو د امنیت په اړه اندېښنې لري. د ستونزو د غزیدلو مخه ونیسي.
اما نشست های قبلی که
خغلی جپری ویل خود افغانستان په اړه تیری غونډي او د سیمې هیوادو چې کومي غونډي د مخه جوړې کړي او تاسو ځنی نړیواله غونډي چې ملګرو ملتونو لرلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ځنی نړیوالو سازمانونو لرلي کوم ځانګړی پیغام نه لري.
فاصله نه داشته
چې د نړیوالو اړیکو دا کار په دې نظر دی چې د افغانستان په دنده کې د خپل د حقوقو په ګډون د بشري حقوقو او نورو مسلو ته باید دنه په دغه هیواد کې د حل لار ولټول شي. د سیاسي چارو کارپوه شادر مسعود وایي چې هر کانفرنس چې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره جوړیږي اهمیت لري، خو په دې شرط چې پریکړې عملي وي او د افغانستان په اړه په سیمه او نړۍ کې یو همغږي رامنځته کړي.
هر کانفرنس چې د افغانستان په حق باندې جوړیږي موږ هغه ته په نیک فال باندې ګورو، ځکه افغانستان په اوس وخت کې تر بل هر څه بشري مرسته ډېر حزت ضرورت لري. دا سیو نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ثبات توجه شي، ځکه د افغانستان ثبات د سیمې او د منطقې ثبات.
د طالبان د اسلامي امارت مشرانو په پرلهپسې ډول خپل ګاونډي هیوادو ته په سرحدونو کې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد په خلاف ونه کارول شي. دا کانفرنس په اوکراین باندې د روسیې د فدراسیون د پوځي یرغل وروسته ټاکل شوی چې جوړ شي. پر اوکراین باندې د روسیې د فدراسیون پوځي یرغل د نړۍ د نورو برخو په څیر د افغانستان ګاونډیان هم سره ویشلي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
راپورونه ته د امور کو کالیوي خو نړیوال د کورنۍ نړیواله ورځ لمانځي. لبل خو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري ناورین د دوام او شوړېدو په اړه اندېښنه ښودلې. نړیوالو ادارو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دونه وروسته پایل شوی دغه ناورین ورځ تر بلې په زیاتېدو دی، چې له امله یې په میلیونونو افغان کورنۍ اړ شوي چې په خپلو کوچنیانو کار وکړي.
تازه تازه یو ځل بیا نړیوالو ادارو د افغانستان د بشري ناورین او دغه هیواد کې د کوچنیانو د بدې ورځې په اړه راپور ورکړی. افغانستان لپاره د امریکا د سرمپتیش ادارې سیګار په خپل څلور میاشتنی راپور کې د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ په دغه هیواد کې د بهبود د اندیکاتورونو د لا خرابېدو خبر ورکړي. په دغه راپور کې راغلي د افغانستان عمومي اقتصادي حالت په تیزی سره سقوط کړي. شاوخوا اویا سل نه کورنۍ نشي کولای چې خپل غذایی او غیر غذایی اړتیاوي پوره کړي. د کوچنیانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیو د چیلډرن فن هم په افغانستان کې د اکثریت کورنۍ د عواید د لاس ورکولو راپور ورکړي. د دې ادارې یو تازه سروي ښيي چې په هرو 15 افغان کورنۍ کې یو کورنۍ اړ شوی چې په خپل کوچنیانو کار وکړي. دغه اداره وایي د افغانستان په وو ولایتونو کې 1400 سروي شوی کورنۍ سروي ښيي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په سلو کې 2 کورنۍ خپل عواید له لاسه ورکړي. په دغه سروي شوی کورنۍ کې 3% کورنۍ ویلي چې دوی اړ شوی چې په خپل کوچنیانو کار وکړي. د کابل او د افغانستان په نورو خارونو کې د ډلې سوالګرو کوچنیانو موجودیت د افغان کورنۍ د بیوزلۍ او په خپل د کوچنیانو د بد ورځې حکایت کوي.
خدایو مېش کې د کاکا جان او چمچو د کاکا مول مول د شوه د کاکا ولا کومو نو مو ولا لاله کاکا نه چا ولا نه بل لاله کاکا هم د څه خیرو کې پلاته د کاکا جان د مو جبلې کار مو
باور دادې چې د طالبانو د حکومت او د نړیوالو ادارو ترمنځ همغږي او د مسایلو سره مسلکی چلند د موجودو ستونزو د حل لاره ده.
اوس لپاره په افغانستان کې سره د ډیره جګړه ختمه ده، خو اقتصادي ستونزې او نور ټولنیز ستونزې د حد زیاتې دي چې په دې کې د اوسنۍ پالیسیګانې او هغه څه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا کېږي او یا د هغه اړیکې چې د طالبان حکومت نړیوالو سازمانونو بهرنیو هیوادونو سره لري، د دې ستونزو لپاره یو اساسي حل تر اوسه کې پیدا شوی نه دی.
کله یوې خوا په افغانستان کې کورنۍ د پاشل کېدو تر بریده له ستونزو سره مخ دي، بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د کورنۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل یو ټویټ کې د کورنۍ د بهبود لپاره د خپل هڅو د دوام شمنه کړي. ګوتیرش وایلی ملګری ملتونه به تر هغې خپل هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. اټکل دا دی چې که د افغانستان حکومت او نړیوالې ادارې د افغانستان د موجود بشري ناورین د حل لپاره بیړني او کوټلي اقدامات ونه کړي، په افغانستان کې به موجود بشري ناورین لا پسې سخت او ژور شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوا وو وش پیتا شانل کی اورید لای شی لما التیامو دتل پشان مننه.
تاسو زما غږ د واشنگتن د استډیو نه اورید. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې زلبیا 3 پوزیان وژل شوې دي. د پاکستان اړوند ادارې وی روان کال کې د پاکستان په 2 ایالتونو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پاوس سره د پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون غختونکو ترمنځ نخاتو که نجده تلی ریشت سلانه زیادواله را غلده. نورحال ده شهناز نفیس پر پورت که.
ده افغانستان سر پپولی په شمالی وزیرستان کې د دریو نورو پوجانو د وجلو سره په روان کال کې تروسه د پاکستان د وجلې شوو ځواکونو شمیره نږدې 130 ته رسیږي. روستۍ حمله یو ځانمرګي برید کوونکي کړي او هدف یې د پوج کاډې وو.
سپورې چې افغانستان کې طالبان راغلي دي نو دلته ټي ټي پی پاکستانی ایریاز کې قبایل کوکه خپلې سرګرمۍ ته دکړي دي. روزانه اټیکس کېږي، ټارګټ کلینګ کېږي، د بقایده مواري علي او دې دا کوشش ته چې دلته مونږ پاکستان کې هم دا شانت یو سیستم راولو یا کم دې خپل یو مخکې نه را دي چې پاکستان کې هم دلتا امن راشی یا دی وای چې شریعت راشی شریعت نه نفاذ پر بعد خپل د شانتا د مکیه راکړي.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پوج او وسلوالو ډلو ترمنځ د مودې راسي د رواني جګړې سره سره هدفي وژنې او په زور د بيدرکۍ پیخي هم کیږي. په دواړو ولایتونو کې د مدني ټولنې فایلین د هدفي وژنو او بيدرکۍ د پیښو تور په امنیتي چارواکو او کله کله په وسلوالو ډلو پوري کوي. نن هم پیښور ته نږدې باړه کې دوه سکان رونه وژلې شوی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دغه کار د پاکستان دښمنانو کړی.
ریفیا دا دی چې شمال مغرب سرحد سره د پاکستان خپل ستونزې دي. پاکستان په تیرو کلونو کې د نړیوال میډیا له سترګو نه پناه هلته خلک وژلي دي. دوی چې سرحدي سیمو کې د کوم مقاومت سره مخ دي نو د هغې مخنیوی په بشپړه توګه کولی نه شي. ماته ښکاري چې دا کار به روان وي ځکه پاکستان تل د طالبانو په څیر ډلو سره د ملاتړ پایلې په سمه توګه نه دي ارزولې.
د پاکستان د فوج بیان په 14 اپریل مطبوعاتو ته ویلي وو چې د روان کال په لومړو درې میاشتو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې 9 فوجیان او د هغه په وینا یو سل او 28 ترهګر وژل شوي وو. په اسلام آباد کې یو څېړنیز مرکز د شمیرې لمخه د اپریل په میاشت کې 14 فوجیان وژل شوي وو او په مئی میاشت کې د روسي بریچ سره پروان کال کې د پاکستانی فوجانو د وژلو شمیرا اوس یو سل او 14 شتا رسیږي. زیاتره پاکستانیان پوستا د ځانی او مالی تاوان اوریدو په اړه ډیر کم معلومات لري او د دې یو لوی علت په ځایي میډیا کې په دغه موضوع بحث د نشت برابر ګڼل کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د یونان صدر اعظم واشنگتن ته رسیدلې او د امریکا د ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي. د یونان مشر د امریکا ولسمشر سره د ترکیې سره په خپل تشنج خبرې کوي. پر دې سربېره د اوکراین د جګړې نه پس د یونان نه انرژي د بلې وسیلې په توګه د کار اخیستو په اړه هم خبرې کوي.
واشنگتن ته د یونان د صدر اعظم راتک ډېر په اساس وخت کې کیږي. د ترکیې او یونان ترمنځ اړیکې د تشنج ښکار دي او د یونان مشر به د امریکا جمهور رئیس ته د دوی په وینا د ترکیې په سرغړونو خپل دریز تشریح کړي. د سرغړونو کې ترکیې د الوتکو هغه پروازونه چې نابوبره د یونان په قلمرو کې سوي دي. دغه تیری ممکن د دواړو ملکونو ترمنځ شخړه ایجاد کړي او اروپا د یو بل بحران سره مخامخ کړي. د یونان مشر یوازې د شکایت لپاره واشنگتن ته نه راځي، بلکې د امریکا دولت ته یو څه وړاندې کول هم غواړي. د یونان یو دولتي مامور هیدرسکس په دې اړه داسې وایي:
مونږ واشنگتن ته د فریاد لپاره نه یو راغلي، یو نه ورنه سوال او خیرات غواړو، بلکې ورته وایي چې یونان د امریکا یو باوري اتحادي کېدای شي.
یونان ممکن امریکا ته وړاندیز وکړي چې دوی د F-15 ډول جنگي الوتکو په جوړولو کې مرسته کولای شي. دا مخکې د یونان حریف ترکیه کوله. تر 2009 کال پورې ترکیه د امریکا سره د جنگي الوتکو تړون درلود، خو بیا چې ترکیه د روسیې څخه الوتکې واخیستې نو امریکا ورسره تړون ختم کړ. د بل خوا ترکیه په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د ګډون سره مخالفت شي او یونان په دې مسأله کې د یونان سره ولاړ دی. تر اوسه نه معلومه چې دغه دوه ملکونه به کله په ناتو کې شامل شي. د یونان صدر اعظم د سفر څخه پس به د ترکیه د بهرنوي چارو وزیر امریکا ته سفر لري. نورو F-14 داوله الوتکو د اخیستو په سودا خبرې کوي. د یونان صدر اعظم به د امریکا کانګرس ته هم په لومړي ځل وینا کوي. واشنگتن ته د یونان صدر اعظم د راتک څخه مخکې د امریکا دولت له کانګرس څخه وغوښتل چې په ترکیه د وسلو د خرڅلاو او د F-15 ډول الوتکو د مجهز کولو تړون تمدید کړي تر څو چې د یوکران په مقابل کې د ترکیه همکاري قوي کړي. اوس یونان د امریکا د همکاري جلبولو لپاره د انرژي په ډګر کې د لاس ورکولو وړاندیز کړی دی. ماهرین وایي چې یونان په دې پوهیږي د یوکراین د شخړې څخه امریکا د انرژي متبادلو لارو ته ګوري. یونانی ډیپلومات کومیتسک وایي:
تا پاندا لازو ستې پریوخی ماس میا نه ایسوروپیا پراګماتون
سیمه کې وضعیت فتیزه سره بدلېږي. د طاقت توازن په بدلېدو دی. نو سوال دا دی چې یونان د یوکرين د جګړې نه پس د انرژي د متبادلې منبع په توګه کار ورکوي شي او کنه.
یونان د بلغاریې د لارې د غازو د یو ګران لګښت پایپ لاین په تیرولو کار کوي او کدا تکمیل سي نو د روسي اجارهداري به ختم سي. دا پایپ لاین که جوړ سي نو دا به د امریکا، قطر، مصر او نورو ملکونو د پاره د طبي غازو لار خلاص کړي. همدارس دا پایپ لاین به یونان د اروپا د پاره د غازو د یوې مهمې وسیلې په توګه راڅرګند کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
رپورټونو ته ادامه ورکو. د روسیې ګاونډي هیواد فنلاین اعلان وکړ چې هیواد به له ځنډ پرته ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ګډون د ناټو د تړون لوړ رتبه ډیپلوماټانو د یکشنبې په ورځ برلین کې غونډه کړې او په دې خبرې کې چې څنګه د اوکراین سره لا نورم راسته وکړي. تفصیلي رپورت کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبې په ورځ په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې دغه سازمان د پیاوړي کېدو په مخه برخه اخیستې ده. ګډونوال هیله لري چې د ناټو پر اخیدل به اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې تقویه کاندي. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو او صدر اعظم یې سانا مورین نن اعلان وکړ چې ناټو سره د خپل هیواد یو ځای کې دوه ملاتړ کوي.
نن یو تاریخي ورځ ده. د ناټو غړیتوب به د فنلند امنیت ټینګ کړي او فنلند به د ناټو د غړي په توګه د ناټو دفاعي اتحاد پیاوړی کړي.
فنلند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره اوږده پوله لري له ډېرې مودې راهیسې د پریکړې ته پته مو وو.
Invasion of Russia is losing momentum.
د روسیې د يرغل زور په ماتې دودې د ائتلافي ملکونو د ملاتړ او د میلیارډونو ډالرو مرستې د پام وړدي. د نظامی همکارۍ او بشري مرستو برسره د اوکراین د ولس او پوز د قوي اراده په مټ موږ وایلی شو چې اوکراین به د جګړې اتلوي.
د ناټو دیرش غړي ملکونه دوه ورځې په برلین کې سره په دې خبرې کې چې څنګه فنلند او سویډن په خپل تړون کې راګډ کړي.
دا د هیوادونو لپاره یو مهم فرصت دی. موږ باید دا تشټک کړو. موږ باید د دوی د امنیت تضمین وکړو. موږ باید شک او تردید ونه لرو او شخصا د جرمني د دولت په توګه غواړو چې د دوی ګډون ژر تر ژره وشي.
د دې هیوادونو لخوا په تړون کې د ګډون درخواستونه به احتمالا په یو څو ورځو کې وړاندې شي. د ناټو غړي ملکونه به د سویډن او فنلند د غړي توپ پروسه یو کال کار کوي او غواړي چې په دې موده کې د دوی د امنیت د تضمین لپاره همکار وشي.
موږ باید د ناټو د نړیوال کېدو په مفکوره کار وکړو ځکه چې موږ باید د اروپا او اطلس د بحیرې غم ونه خورو بلکې د هند او آرام سمندر خواته پرتو ملکونو غم هم وخورو.
د روسیې د بهرنیو چار وزیر سرګی لاوروف د شنبې په ورځ ویلي و چې اروپا په شریک د روسیې خلاف د یو مخفي جنگ اعلان کړی دی. د بهرنیو او دفاعي چارو په شورا کې د خبرو په وخت کې ښاغلی لاوروف وویل چې روسیې له شرایطو سره سم خپل دریځ غوره کوي او خپل نتیجې ته رسیږي.
یقینا زموږ دریځ به د شرایطو سره سم تغییر وکړي. حقیقت دا دی اروپا زموږ خلاف له یوې مخې د جنگ اعلان کړی. دا جنگ به څومره وخت ونیسي دا نه د معلومه، خو عواقب به ډیر ژور وي.
بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د ناټو په تړون کې د فنلند او سویډن په شاملولو کې خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. ترکیه دغه ملکونه د ترکی کوردانو د وسلوالې ډلې په ملاتړ تورنوي.
د ترکیې د ولس اکثریت د دغو ملکونو په ناټو کې د ګډون خلاف دی ځکه چې دوی د پی کی کی په څیر د یوې تورېستي ډلې ملاتړ کوي. باید چې په دې مسایلو خبرې وشي.
ناټو هیله مندی خودلې ده چې دوی به خپل تړون کې د فنلند او سویډن د ګډون په اړه د ترکیې اندېښنو ته ځواب ومومي او ژر به دا دوه هیوادونه د تړون برخه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې ناټو به په مشخص ډول په کومه نیټه د فنلند د غړیتوب په اړه غونډه وکړي. خو دغه سازمان راتلونکي غونډه به د جون په وروستیو کې په مادرید کې جوړیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د روان خبرونه په ورستی رپورت کې اوري چې د افغانستان په جنوب ختیځ ولایت خوست کې د طالبانو د امیر اختیار چارواکي وایي چې دوی په دې ولایت کې د پولیو واکسین د تطبیق په ساحه کې لا کمبودي سره نه دی مخ. نور حال د منیر بهار رپورت کې.
د خوست د امر اختیار چارواکي وایي چې دوی د پولیو واکسین د تطبیق په ساحه کې له هیڅ کوم خنډ سره نه دی مخ او کومره ماشومان ته د واکسین د تطبیق بهیر په ښه شکل مخ کې روان دی. د امر اختیار مرستیال ډاکټر ګل محمدین وایي چې د دوی واکسیناتوران د خوست ټول سیمو ته ځانونه رسوي او هلته میش تر 15 کلنۍ کومره ماشومان واکسینوي.
په خوست ولایت کې د پولیو د واکسینو د تطبیق په ساحه کې تر اوسه پورې کومه کمبوتي نه لرو. د مرکز څخه هم په پر وخت سره د پولیو واکسین خوست ته رسیږي او د خوست د معافیت کتلوي څخه هم ټول ولسوالیو ته ټول روغتیایي ټیمونو ته په خپل وخت سره واکسین رسول کیږي او د واکسینو په خاص صورت سره ساتل کیږي.
د نوموړي په وینا د موبایل ټیمونو او د کلینیکونو د مسولینو سره پر لپسې تماسونو په مرسته توانیدلي چې د واکسین د تطبیق بهیر په خاتوګه پر مخ یوسي او په دغه ولایت کې د واکسین شوی ماشومانو د شمیر رافل ورکړي.
د ټولو موبایل ټیمونو او د ټولو کلینیکونو د واکسیناتورانو لخوا خلکو ته په ښه ډول د پولیو واکسین تطبیقیږي. تر اوسه پورې د واکسینو پوره انتقال کې او ساحې ته په رسولو کې د کوم کمبود سره نه یو مخامخ شوي.
بل لوری عام خلک هم د ګزن د واکسین د تطبیق بهیر غیزمن او نورمال یادوي. د خوست مساخل ولسوالۍ او تنوسیدونکو آشنا راډیو ته وویل چې د دوی په غریزو کلیو باندې کې هم د پولیو واکسیناتوران د هر کور دروازه ټکوي.
نوم مې نصیب شاده د خوست ولایت د مساخل ولسوالۍ اوسیدونکو. شکر د اوس الحمدلله دغه د واکسین ټیمونه چې دي هر کلی ته په خپل وخت رسیدګي کوي، هر کور ته هر ماشوم ته یعنی د واکسین رسای. نو موږ هم ډیر خوشاله یو، یعنی مخکې پرتله اوس ډیر ښه شوی دی. چې کوم تاریخ د واکسینو طرف اعلان شوی وي نو په هماغه تاریخ باندې ټول کورونا قتل کیږي او خپل ټیمونه چې کوم دي هغه ټول رسیدګي ورته کوي.
په هیواد کې د سیاسي جریاناتو په بدلیدو سره شاوخوا شپږ میاشتې د پولیو کمپاین د ټول هیواد په کچه درېدلی وو، خو د یونیسف او نورو روغتیایي بنسټونو په هلو ځلو د دې کمپاین بیا پیل د لسو میلیونو په شاوخوا کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي رسولي چې د فلج له ناروغۍ د وقایې تله یې درانه او ماشومانو کې د دفاعي قوې د زیاتېدو سبب کیږي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندیز کړ.
ازبکستان د جولای میاشتې تر پای د افغانستان په اړه د یو کانفرنس د جوړولو په اړه اعلان کړی. ازبکستان د بندنوی چارو وزارت سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف د ټولګټو خپلواکو هیوادونو په غونډه کې نن دغه اعلان کړی. د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخت اندېښنه ښودلې. د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو هڅې او په اړه اقدامات وکړي. د مسجدو د جرګې څه باندې دېرش کسیزې ډلې د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلي. که څه هم د پاکستان پوځ رسمن له ټي ټي پي سره د جرګې د هڅو په اړه څه نه دي ویلي، خو سرچینو تایید کړي چې جرګه د پوځ ملاتړ له ځانه سره لري. د افغانستان د سرپانو سرتاسري ټولنه وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د سرپای مارکیټونه پرانیستي. د اوکراین پوځ نن بیا هم د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د نویو بریدونو لپاره د چمتووالي په حال کې دی. د اوکراین پوځ وایي چې د دې هیواد دوهم لوی خار خارکیه په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د بریدونو د شنډولو عملیات د پیوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یوه کلیسا کې پرون ماسپخین د یوه سړي په ډزو کې یو تن ووژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. شمالي کوریا نن په کورونا وایرس د اته کسانو مړینه ثبت کړي. په دغه هیواد کې په 3,290,900 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس نور علائم لیدل شوي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.